نن ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مختزی پاین حل کې جمهوریت ریاست وی اضافي سرتیری غزنی ته لیکول کیږي چیرته چې خلک او د غزنی استاذي وی وضعیت خنه ده. په دې خبرونه کې په دیړه او په دیړه چې ولسمشر غنی او سلبیا ژمنو کړ چې د انتخاباتو پروسه کې مداخله نه کوي جزئیات اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. داخل شوې ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دی ولایت واستول شي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه او د پاکستان کوټې ته نږدې په یوې چاودنه کې څلور کسان وشل شوي او دیارلس نور لا درک دي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دی ولایت واستول شي. جمهوریت ریاست وای دا پریکړه تیر شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر وایند هارون چخنسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی لوالي امنی قومندان او د 203 تندر قول اردو له قومندان سره خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د غزنی قومي مشران مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی خار دروان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه واخلي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو دغه په جماعت کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه د په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه د پانه ده سوي.
بلورتا دفاع وزارت وی تراتونکو دوه ورځې پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت وی ملکانو ته د مرګ جوړ لید او خطو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات اورو پر مخزي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی خار ډلیز بریدونه پیل کړل. بلورته د کابل کندهار پر لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړې په خاطر د لار تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي.
د مثلا د پیسو د نگانه د هر نگانه چې موږ سره کومه پیسې وي په ټولو کې رانه غشوي نه د خرڅ پیسې لرو. موږ دا خواهش د دې نه ډېر لرو د وزارت داخله نه، وزارت دفاع نه، چې زر تر زره موږ ته دغه لار خلاصه کړي تر څو خپل مسافر په خپل مقصدو باندې ورسیږي.
د کندهار پاډه کې د سر شو کسانو ترمنځ خزه ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصېدو لپاره شیبه شماري. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د شورا مشرتابه پلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 20 د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرنی لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیې د نارت همټن شایر په لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغان ټیم په شلو ورونو کې 104 شپېته منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 106.5 منډې جوړ کړې. د پاکستان په کوټي ښار کې د پاکستان کوټي ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لا درکه دي. د پولیسو افسر ویل ویره ده چې 14 لا درکه کان کیندون کې به هم وژل شوي وي. چارواکو بیا ویلي دي چې چاودنه د میتان غاز له امله شوي او په کان کې د غاز د خورېدو له امله د چغورنې چارې درېدلې دي. په پاکستان کې د ډبرو د سکرو په قانونو کې تر دې مخکې هم چاودنې شوي دي چې لته نیمګړې او غیر معیاري تدابیر بلل کیږي. د پاکستان د قانونو د کارګرانو فدراسیون وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول شاوخوا 200 کسان په قانونو کې د چاودنو او نورو پیښو له امله وژل کیږي. د ایران قضایي قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیولې دي. دا کسان د وسی وخت نیول شوي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران د امریکا بندیزونه لګیدلي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلکو مظاهرې پیل کړې دي. د ایران د قضایي قوې وایي غلام حسین محسنی آژهی پرون په یو تلویزیوني بیان کې ویل چې 18 مشکوک کسان نیول شوي او په څه باندې 16 نورو حکومتي او خصوصي کارکونکو د سفر بندیز لګیدلی دی. د ایران قضایي قوې د اقدامات یوه ورځ وروسته له هغې وکړل چې د ایران مشر آیت الله علي خامنئی له مالي جرمونو سره د چلند په خاطر د یوې خاصې محکمې د جوړولو غوښتنه ومنله. او د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې 14 لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 نورې ژوبل کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وي چې تر ودانۍ لاندې کسان وباسي. په وژل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. خدا نه ده معلوم چې په وژل شوو کسانو کې څومره ملکیان دي او څومره وسلوال. د سوری د بشری حقوقو د سار لندن میشته ډله وایي چې 14 د وسلو په هغو ډیپو کې شوی چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې کنټرولوله. تر اوسه پورې د 14 علت معلوم نه دی. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی غزنی ته نور اضافي سرتیر استول شوی دی او د دې لپاره چې ملکیانو ته مرکزوب لا ونه وړي دلته عملیات په آرام او قرار مختزي. خو د غزنی د خلکو استازي وی چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي کنه وضعیت نور هم خرابيږي.
په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزی دولت او بالخصوص خارجي قواو ایالات متحده امریکا او ناتو د حکومت ته شدید ضرورت ده.
ولسمشر غنی ژمنه کوي چې انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه نه کوي او له خلکو هم غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. صلاحیت قانونیشان حقشان است. باید عملی شي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم وره چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو جرمونو او نورو ستونزو له امله لاس او گریوان دی او باید د دې وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. د وزیر اکبر خان روختون ډاکټرانو وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د سوریې د ادلب ښار د 14 په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ او د خپرونې دوهمه نیمه بیا 2 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام ته ځانګړی شوی ده. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. دفاع وزارت وی د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مختړل کیږي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی او تصفیوي عملیات دوام لري. په غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنیه قومندانۍ او ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حاله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. سفیر الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یک شنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولې او د خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکېچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غرب طرف ته افزایدو او د انتخاباتو کمیسیون او ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست د طالبانو وسوځول او له دغه ساحې څخه کمربند پوسټي او دغه اوزه او شمال طرف ته اول اوزه د طالبانو نیولې دي. جنگ په ولایت او حکومتمانی شاوخوا ولایت په دغه څخه باندې روان وو. نو په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزی دولت او بالخصوص خارجي قواو ایالات متحده امریکا او ناتو د دغه کومک ته شاز ضرورت ته.
کامرانی ویل د شنبه په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان لکوټي ورسیدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم زاید او په غزنی کې د پاکستان د لشکر طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوی. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد په خوانی ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړی وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په خار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو ادعا کړي چې د غزنی خار زیاتې سیمې نیولې او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په ماخام ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی خار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه د میزوکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کلو اردو څخه زموږ ځانګړي ځواکونه رسیدلي، د کابل څخه هم زموږ ځانګړي کومندوي ځواکونه رسیدلي. د دې ترڅنګ د افغان او نړیوال ځواکونو هوایي ملاتړ هم په سیمه کې شته. په ټوله کې د غزنی خار وضعیت چې دی هغه تر کنټرول لاندې دی. ولې د تصفیوي عملیاتو د نه درندتیا علت دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو.
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي موجود، خو د شنبه پورز د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې شپږوشت افغان سرتیری وژل شوی دي. افغان چارواکو ویلي چې تر یو نیم سلو ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوی دي. خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم ښودلې چې که غزنی ښار طالبان ونیسي، د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو اړیکه به پرې شي. دا اندېښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړې و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې تصفیوي عملیاتو پر مخ ځي، ځکه چې افغان ځواکونه احتیاط کوي چې ملکي وګړو ته دغلته مرګ ژوبله وانه وړي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې غزنی ته نور اضافي عسکر هم استول کیږي. بلورته نن د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او ځوانان په کابل کې مظاهره کوي ترڅو غزنی ته د جدي توجه غوښتنه وکړي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبه پر ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونه کولې، له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر همدا شان ویل چې د اصلاحاتو بهیر به چټک کړي شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته به بشپړ احترام لري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
انتخابات مداخله نکردیم، مداخله نکردیم. قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملیشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مجلس که استقلالشان حفظ شد، ملت از انتخابات استقبال کرد. سهل طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که ولس باید گردونو که.
خغلی غنی هم داشان اول چه اصلاحات لکلک مقاومت سر مخمخ کیگی او لزوانان و یو غختل چه لدغه بهیره هر ارخیز ملاتر وکری. ولس مشر پخبل و خبرو که زیاد تکل چه پا امنیتی ارگانونو که هر ارخیز اصلاحات را غلی او خ نتیجه هم ور کرده. نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشاره سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلون رامنځته شي. محمد اشرف خانی وای چې تراتلونکو دوه میاشتو بعد سیلاونو او وچکالی ستونزه هوار سی او په دې برخه کې خه مدیریت پلان سوی د خغل غنی د سرګندونو بل برخه په اقتصادي مسایلو متمرکز او وی ویل هڅه ده چې تر 2023 میلادي کال د دولت عواید 8 میلیارډ ډالر ته الوړ سی.
2023 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارډ عواید ولري، لوارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل سی.
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزی خ مدیریت سی له درکبه په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالر عواید تر لاسه سی. خو د اقتصادي مسایلو یو شمیر کارپوهان د ولسمشر غنی سرګندونې کمپاینی بولی نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړه او نامنوی کې ښکیل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري، خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله نه کوي. ښاغلی غنی بیا له خلکو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو مخه ونیسي، خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ولسمشر دا څرګندونې کمپاینی دي او د افغانستان امنیتي وضعیت دا وخت لومړیتوب لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای کلیوي خو د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو په اکثرو سیمو کې خلکو ته مرګشوب لاړولی او د خلکو ژوند تریخ کړی دی. بلور ته بیا لکلون راهیسې په افغانستان کې یوې بلې مسئلې چې هغه غیر مسؤولو وسلوال دي د خلکو لپاره راز را ستونزې پیدا کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د خپل سرو وسلوالو د زور او زیادي او له وهلو ډبولو څخه سخت پتنګ راغلي دي. د دوی په وینا چې دوی څو ځلې په دې اړه د اړوندې ولسوالۍ چارواکو ته او د کندوز ولایت مقام ته خپل شکایتونه کړي، خو تر اوسه د دوی غږ چا نه دی اورېدلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین رپورټ لري.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو له بې ځایه ځورونو، وښلو، ډبولو، باج اخیستنې، چور چپول او خپل سروی څخه په تنګ راغلي دي. د هغوی په خبره چې دوی څو ځله د ولسوالۍ او د ولایت مقام چارواکو ته خپلې عارضې او شکایتونه وړاندې کړي، خو تر اوسه پورې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دغه متضرر شوي خلک د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد حکیم چې د غیر مسؤولو وسلوالو له لورې بد رقم وخل شوی او ټول وجود یې تورو شین دی، هغه د خپل سر وسلوالو د ظلم په اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زه یو پیک اپ موټر لرم، کار کوم او د خپل د کورنۍ لګښت پوره کوم او لس نفره ډوډۍ خواره او یوه زړه مور لرم. ما ته غیر مسؤولو وسلوالو وویل چې 5000 افغانۍ راکړه. ما دومره پیسې نه درلودلې چې دوی ته مې ورکړې وای، نو په همدې خاطر سخت ووخلم او اوس د ګرځېدو توان هم نه لرم. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک بیا وایي چې خپل سر وسلوالو دوی جبرن له خپلو مینو څخه په کډه کړي او برسېره پر دې د یو کور دوه تنه غړي وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
حمید الله بیگ او نقیب الله مګم نیک محمد نګا امین عمر ته
غیر مسؤول وسلوالو زما دوه زامنې را وژلې دي او دوه نورې ټپیان کړي دي او زموږ پر مالونه یې نارنجک فایر کړ او زما ډېر مالونه یې هم را وژلې دي او زموږ د کلي 50 کورنۍ د دوی له لاسه له خپلو سیمو څخه بې. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې بې عدالتي خپل اوج ته رسېدلې او ان خپل سری وسلوال شخصي بندیخانې لري او پکې خلک ساتي. له دې سره سم د کندوز د استیناف سرندولۍ رئیس محمد عارف مبشر بیا د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسېدنه کوي او د دغې ولسوالۍ پولیسو ته امر وکړ چې د خپل سرو وسلوالو د نیولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
قاتل را، غاصب را، متجاوز را، کسی که بالای ناموس، عزت، مال و شرف مردم تجاوز میکنه.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ ټول قاتلان، غاصبان، غله او متجاوزین نیسو او د قانون په رڼا کې ورسره جدي چلند کوو او ما د دې ولسوالۍ ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې ډېر ژر دغه قاتلان او متجاوزین ونیسي چې موږ پرې قانون پلی کړو. بل خو د کندز دی ولی مرستیال او د ولایت سرپرست حشمت الله رحیمی ارزبیگی بیا وی چې دوی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې خپل سرې وسلوال خالي سلا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. زه ټولو هیوادوالو او په خاصه توګه د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوم چې حکومت د خپل سر وسلوالو د نیولو په اړه جدي اراده لري، او څرنګه چې موږ په خان آباد ولسوالۍ کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال ونیول، په دې ولسوالۍ کې هم د خپل سر وسلوالو پر وړاندې ورته اقدام کوو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسره کېږي چې په دې وروستیو کې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو دوه تنه قمندانان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول، خو د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی دغه بهیر د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او نوري اس نوري څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو خبر کړي.
نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي، وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې او هم له ښاره بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی، خواجه ریاو اجرستان ولسوالی همونی ولی د غزنی د روختون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون لارې نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بلل یا ویلی دی چې د 114 کسانو مړی او 122 ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي ورولل شوی دی. هغه ویلی نخته روختون ته ورنږدې شوی او هر شیبه مړی او ټپیان ورولل کیږي چې نور روختون د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات شي، ځکه راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنی قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستي چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنی 1500 وژل شوي دي. دل ایمیل ورځپاڼه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشنبې په ورځ درېمې ورځې ته وغځېدې. د ورځپاڼې په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولي او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نخته روانه وي. د فرانسې د خبري آژانس خبريال وایي چې وسلوال طالبان په ښار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنی قمندانۍ او د ولایت د مقام په ګډون څو محدودې دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ ادعاوې کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوې برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشې کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول ټینګړي. د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې پر استایید کړ چې په ښار کې نښتې روانې دي، خو د په وینا مهمه دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. وال ستریټ ژورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال راهیسې چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی، او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
دا د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شو نو د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلي خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفاخانه د بنیاد سره تعداف سره د دې نه وویستل شي، مکمل انتقال شي کوم بل ځای ته که چېرته تعمیر پیدا شي، او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفاخانه محو ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلک دلته بې برخې پاتې شي.
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم ازادي راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسني پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې ویې تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په ادلب ښار کې یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړولې ده. چاودنه د ادلب د سارمادا ښار په یو هستوګنه سیمه کې د وسلو په ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د احرار شام ډلې ډیپو وه. سیفی الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د ادلب په یو هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې په کې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمېر 18 وښوده، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارمادا ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړه کړی و چې پرون پکې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخو د ادلیب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسې خبري اژانس ته وویل او یا کسان په دې چاودنه کې ټپیان دي او چاودنې ډیر ورانه کړی دی.
انفجار مجهول المصدر توجهت فرق الدفاع المدني.
داسې یوه چاودنه وه چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلیب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانۍ او قربانیانو حیراني شوي دي. لعام خلکو ډکې ودانۍ په کنډوالو بدلې شوي. د ادلیب په سرمادا کې د چاودنې په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوري ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي. د ادلیب سرمادا تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولیږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د سوریې د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوریې له بیلابیلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.